میشه این هفته. هفته آینده باز هم با شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خپل قربانی حسیب شهید سلامونه منې د مازیګر سلور بجی دی د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. پکې به ووري چې امریکا د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د هوایی بمباری او شرایط سخت کړی دی. په افغانستان کې به د انتخاباتو په اړه ځانګړي راپورونه هم ووري او لنکراری به هم خبر شي. خو په پیل کې به د سات خبرونه ووري. لمړی له کابل د افغانستان کورنی خبرونه او بیا به رضوان مراد درته د نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د خوست خار د ختیځ څنډې د یو جامع جمعه تر څنګ نن له غرمې وروسته په دوو پرله پسې چاودنو کې 500 کسانو ته مرګ ژوبله وختیده. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د ولایتي شورا په یوه کاندید حلیمزي باندې ډزې شوې چې په ترڅ کې یې په خپله ټپي شوی دی او یو ملګری یې وژل شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د ایران شورای نگهبان اعتراف کړی چې په تیرو انتخاباتو کې بې نظمي شوې ده. د خبرونو تفصیل. د خوست خار د ختیځ څنډې د یو جامع جمعه تر څنګ نن له غرمې وروسته په دوو پرله پسې چاودنو کې 500 کسانو ته مرګ ژوبله وختیده. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پیښو له ځایه د خوست ملکي روغتون ته شپږ مړي او تر څلوېښتو زیات ټپیان رسول شوي دي. د زیاته کړه د شپږو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او کیدای شي چې د مړو او ټپیانو شمېر تر دې هم زیات شي. تر اوسه پورې د پیښې په اړه چا په غاړه نه ده اخیستې. په کندهار کې نن د یوې ځان وژونکي حملې په ترڅ کې د ملي اردو درې سرتېر وژل شوي او دوه ملکي کسان او دوه نور سرتېر ژوبل شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځان وژونکي حمله نن د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې شوې ده. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او دولتي چارواکو څخه د ملي اردو د زیاتې مرګ ژوبلې دعوه کوي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د ولایتي شورا په یوه کاندید حلیمزي باندې ډزې شوې چې په ترڅ کې یې پخپله ټپي شوی دی او یو ملګری یې وژل شوی دی. د والي ویاند وایي چې د پیښې په اړه پلټنه روانې دي. بل پلو نن سهار د جلال آباد د فارمیډي په سیمه کې یوه چاودنه شوې چې دوه تنه پکې مړه او یو ویشتون ژوبل شوی دي. په ختیځ زون کې د همغږۍ د مرکز قومندان عبدالنصیر زیایی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ډیاک په یوه ډیپو کې شوې ده چې تر دې مهاله یې علت نه دی څرګند شوی. په بغلان کې سلګونو بې سرپنا کورنیو ته د استوګنې لپاره د کورونو نمرې ورکړل شوې. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د کورونو د دغو نمرو د ویشلو لړۍ نن په کرکر نومي پروژه کې د بغلان د خروال لخوا پیل شوه. د بغلان خروال انجینیر سفر ازادي راډیو ته وویل چې هر نمره شپږ بیسوي مساحت لري او قیمت یې 18,000 افغانۍ ټاکل شوی دی. په یو شمېر نورو ولایتونو کې د نمرو په توضیح کې د بې عدالتیو راپورونه ورکول کېږي، خو د بغلان چارواکي وایي چې دغه نمرې به یوازې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. او د امینجان خسري صرفی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1.50 یورو، 9 افغانۍ او 10 پوله، 1 پاوند 1 افغانۍ او 10 پوله، 100 ریال، 14 افغانۍ او 25 پوله، 1000 ایرانی تومان، 500 افغانۍ تر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ. دا و د افغانستان کورنۍ خبرونه. نړیوال خبرونه به له رضوان مراد څخه واورئ.
د ایران د سپهداران ځواک نن خبرداري ورکړی چې پر سرکونو او واټونو کې د راوتلو مظاهرو په وړاندې به له زوره کار واخلي. د سپای پاسداران په پانه کې پر مظاهره چنو غک شوې چې د بیان په قول ګډوډي او بلواو ته د پېټکې کېږي. سپای پاسداران خبرداري ورکړه چې که مظاهرو ته د خلک راوځي نو له انقلابي عکس العمل سره مخامخ شي. په همدې حال کې د ایران شورای نگهبان دا خبره تایید کړې چې د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو په ترڅ کې بې نظمي شوې ده. امریکایي او روسي چارواکي براتونکو نه په جنیوا کې د ستراتیژیک وسلو د کمولو د تړون چې د پیل په نامه یادېږي د تمدیدولو پر موضوع خبرې وکړي. روسي ویلي چمتو ده چې په زیات اندازه د اټومي وسلو د کمولو لپاره ګام واخلي، خو په دې شرط چې امریکا په ختیځه اروپا کې د میزایلو د دفاعي سیستم له ځای پر ځای کېدو تیر شي. په 1999 میلادي کال کې دغه تړون ټاکل شوی چې د راتلونکي دسمبر میاشتې په 15 نیټه پای ته ورسیږي. له عراق څخه رسیدلی راپورونه وایي چې نن د بغداد په صدر ښارګوټي او شاب سیمه کې د 2 چاودنو له امله 15 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. عراقي سرچینو د شیامشته صدر ښارګوټي په پیښه کې د پوهنتون 3 محصلینو د وژل کېدو هم خبر ورکړی دی. په بله چاودنه کې چې د پولیسو پر ګزمې شوې ده یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوی دی. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په لویدیځه غاړه کې د حماس د ډلې د ټولو بندیانو د خوشي کولو امر ورکړی دی. په دغه زندانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په امنیتي پیښو کې په لاس لرلو تورن دي. د د فلسطینی ادارې د مشر او سلاکار اعظم احمد چې د حماس ډلې سره چې غزای په کنټرول کې د خبرو اترو پروسه کې هم ونډه لري ویل د حماس د ډلې زندانیان به راتلونکو څو ورځو کې خوشي شي. خو د فلسطینی ادارې مشر ته نږدې سرچینو بیا ویلي چې د حماس بندیان په دې شرط خوشي کېږي چې له دې وروسته به عامه امنیت، قانون او نظام ته کوم ګواښ نه جوړوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا پوځ د شمالي کوریا هر راس احتمالي توغندي توغولو ته چمتووالی لري. کله چې له اوباما څخه پوښتنه شو چې آیا د دې معنا ده چې په پوځي لاره به دفاع وکړي، اوباما وویل نه. شمالي کوریا د مې په 15مه نیټه اتومي ازموینه وکړه او ویل چې د هوا په استقامت د اوږد واټن شتون کې میزایل د توغولو هم پلان لري. پینګ یانګ دا اقدام رسل هغې ګړندې کړی دی چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو په دغه هیواد باندې ملګرو ملتونو بندیزونه لا سخت کړه. د هغو 50 جسدونو څخه چې د اتلانتیک په سمندر کې د لویدلې الوتکې له پیښې څخه وروسته موندل شوي دي، یوولس تنه د ګوتو د نښان او غاښونو د نښو له مخې پیژندل شوي دي. د برازیل مقامات ویلي لس تنه برازیلیان او بل یې بهرنی دی، شپږ تنه ښځې او څلورې نارینه دي. د الوتکه درې اونۍ مخکې له ریو دی جنیرو څخه د پاریس په لور روانه وه او 228 تنه پکې سپاره وو چې په اتلانتیک سمندر کې ولوېده. او روسي چارواکي وایي چې د ناامن سیمې شمالي قفقاز د جمهوریت انګوشیتیا ولسمشر نن هغه مهال سخت ټپي شو چې د موټر پر کاروانې چودنه وشوه. روسي چارواکو ویل یونس بیک یا کوروف د خپل دفتر په لور روانو چې یو ځان وژون کې خپل موټر د موټرو له کاروان سره وجنګاو. هغه په روغتون کې بستر دی او ډاکټرانو ویلي دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. خو د هغه ویان وروسته ویل چې د جراحي له عملیاتو وروسته د یاکوروف روغتیایي وضعیت اوس ښه شوی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه درې نور کسان هم ټپیان شوي دي. د روسیې د اترتاس خبري اژانس په حواله په دې پیښه کې د هغه درې ساتونکي وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف دا حمله وغندله او هغه یې د جنایتکارانو عمل وباله. او د آسیا او د اروپا اتحادیې امنیتي چارواکي او کارپوهان نن په فلیپین کې راغونډ شوي او په دوه ورځنۍ غونډه کې د تروریزم ګواښونه ارزیابي کوي. د دې غونډې تنظیمونکو په یو خپره شوي بیان کې ویلي چې د آسیا اروپا یا اسیم دغه اوم کانفرنس د تروریزم د مخنیوي پر موضوع متمرکز دی او په هغې کې به پر دې څېړنه کېږي چې په څه ډول کېدای شي په ترانسپورتي تاسیساتو او شبکو باندې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د دولتونو وړتیا پورته لاړ شي. په دې کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د تروریزم ضد اجرایوي ځواک، د جنوبي او ختیځې آسیا د تروریزم د مخنیوي د سیمه ایز مرکز او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هم برخه لري. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
سلور بجې او اته دقیقې شوې. په دې خبرونه کې دغه مطالب او راپورونه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکا نوې ټاکل شوې قومندان وایي د ملکیانو د مرجوب لید مخنیوي لپاره د هوایي بمباریو شرایط سختوي. هغه وسلوال طالبانو ویلي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو سره دوی هم له دغه ځواکونو سره د جګړې لپاره تیارې نیولې. په دې اړه مطلب لرو. وابوري چې نړیوال بانک د افغانستان لپاره خپل نوې موقته ستراتیژي اعلان کړې ده. د افغانستان له ناکرارۍ به هم واوري. په دې به هم خبر شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل لوجستیکي تیارې نیولې. د دې کمیسیون وایان وایي
نو دغه پروسه په ډېر ښه توګه تنظیم شوې ده. اوس اکثره مواد را روان دي چې دا بهیر هم د اوس پر مخ روان دي.
وابهوري چې یو افغان 15 کلن ځوان 15 تنه الوتکه په خپل لوګو کشکړی او نړیوال ریکارد یې نیولې ده.
تقریبا د تیاره سل متره ما په خپل لوګو باندې کشکا.
د سیمه په اړه به هم تازه حال درکړو او د خبرونې په پای کې زما سیمه زما مینه اونیس پروګرام هم خپرو. را سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لمړی مطلب. په افغانستان کې د امریکا نوی قومندان وایي د په پوځي عملیاتو کې ملکی وګړو ته د مرګ شوبلې د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پر هوایي بمباری او چې د امریکا پوځي ماموریت ته ډیر زیان رسولی سخت شرایط وضع کوي. جنرال ستینلی مک کریستل په وروستیو ورځو کې د مرکو په ترڅ کې وویل چې د جګړو په جریان کې به په ډیرو مواردو کې له هوایي بمباریو څخه کار نه اخیستل کیږي، مګر په خاصو شرایطو کې، هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې پر امریکایي او نورو ائتلافي ځواکونو یرغل شوی وي او دوی په بد حالت کې وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا موضوع په یوې مقالې کې څېړلې چې لنډیز یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بریتانیا چاپ ابزرور خبرونې په وروستۍ غنه کې په ایران کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوی بحران په یو تحلیلي مطلب کې څرګندل دی. ابزرور لیکي د دې بحران یو غیر معمول اړخ په ښکاره د هغو روحاني ډلو نه موجودیت دی چې په دودیز ډول به د هر ټولنیز حرکت او اعتراضي مظاهرو په سر کې ولاړو او غالبا به د دواړو لورو په مخامخو بحثونو کې مخکښ رول درلوده. خو نن لیدل کېږي چې د دوی اواز غلی شوی دی. د خبرونې په وینا ممکن دا د یو شمېر هغو لوړ رتبه روحانینو د ذاتي احتیاط او د سیاسي شعوري تسلیمۍ د غریزې انعکاس وي، خو بل لور ته دا هغه ټولنیز او سیاسي بدلونونه هم په ډاګه کوي چې په تیرو درې لسیزو کې په ایران کې رامنځته شوي دي. ابزرور وړاندې لیکي په دې کې شک نشته چې روحاني ډلې اوس هم ډېر اهمیت لري او په انفرادي توګه ملایان بیا له ډېر نفوس څخه برخمن دي، اما د یو ټولنیز نهاد په توګه دوی په تدریجي ډول خپله جاذبه او د پیوستون احساس چې د یوې پیړۍ په یوې ښې برخه کې رامنځته کړی و له لاسه ورکړی دی. دا د حیرانتیا خبره نه ده که د روحانینو دیش کله واکمنی په ټولنه کې د هغوی د دریز د کمزورتیا سبب شوی وي، خو د ابزرور په وینا هغه څه چې ډېر د پاملرنې وړ او مهم دي دا دی چې اکثره روحاني کړۍ چې د اسلامي جمهوریت له تاسیس سره یې مرسته کړې وه نن دې نظام ته پردی شوي دي. ابزرور لیکي کله چې میر حسین موسوي پر لوړ رتبه مذهبي مشرانو غږ وکړ چې د انتخاباتو له نتیجو سره د مخالفت وښیي، په قوم کې یو بانفوزه مذهبي مشر آیت الله ثانی چې د آیت الله خامنهای نږدې همکارو دې غوښتنې ته په ځواب کې وویل دی داسې احساسوي چې پر لوړ رتبه مقاماتو د اعتراض به کوم تاثیر ونه لري او نه به هم کوم ځای ونیسي. سنډی ټلګراف بریتانوي خبرونې هم په ایران کې د روان بحران په اړه یوه مقاله چاپ کړې او په یوه برخه کې کښلي چې یو کور چې په دننه کې پر دوو برخو ویشل شوی وي دوام او تاب نشي راوړلی. د ایران مشرتابه که داسې فکر کوي چې د دغه حقیقت په وړاندې درېدلی شي خپل ځان غولوي او اشتباه کوي. دوی باید دا شی درک کړي چې د غیر ډیموکراتیکو لارو په ذریعه یووالی او مذهب په زور په خلکو نشي تحمیلولی، او ځپل هم په خپل ذات کې ډېره ناامیدي، د مغزونو فرار، د پانګې فرار او د پانګې اچونې کمېدل له ځان سره لري. سنډی ټلګراف د مقالې په پای کې په دې ټینګار کوي چې له انتخاباتو څخه لویه زده کړه به دوه بودونه ولري. اول، ایراني نظام کولی شي چې د اساسي قانون ډیموکراتیک عناصر یوې خواته پرېږدي چې دا کار به دا نظام له ډېرو اوږدمهاله خطرونو سره مخامخ کړي، او بله دا چې ایراني مقامات نشي کولی چې دا بحران پر ځای وبولي او چارواکو ته د ځپونکو عملیاتو امر ورکړي، ځکه ډېر ځلې لیدل شوي چې په دغسې حالاتو کې بحرانونه بېرته په یو بل وخت کې راڅرګند شوي دي.
او اموریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوی ټاکل شوی قومندان وایي د ملکی تلفاتو لپاره د هوایی بمباریو شرایط سختوي، خو خواته وسلوال طالبان هم په قرار نه دي نست. په افغانستان کې د وسلوال طالبانو او امریکایي پوځي مقامات په وینا د طالبانو مشر مولا محمد عمر افغانستان ته د زورګونو نور امریکایي پوځیانو د رسیدو او د هغوی د حمله په وړاندې د تیاری لپاره هڅه پیل کړي چې د افغانستان د حکومت د ټیټ پړک مخالفو ډلو کنټرول مستقیما په لاس کې واخلي، حمله منظمي کړي او قومندانان بدل را بدل کړي. په دې اړه نور تفصیل د وال سټریټ ژورنال رسمانې د راپور پر اساس له اسمت سرمن څخه ورو.
د وال سټریټ ژورنال رسمانې د راپور لمخې تر روسي پوري په افغانستان کې طالب قومندانانو د امریکا په مشي له نړیوالو ځواکونو سره د جګړې چاري په خپل تنظیمولې. مولا عمر چې د رسمانې لیکنې سره سم د کوټې د شورا مشري کوي، د طالب قومندانانو او مشرانو غوره کولو، د مالی امکاناتو برابرولو، مذهبي لارښوونو او جنگي تاکتیکونو ته توجه زیاته کړې ده. د امریکایي مقاماتو او طالبانو په وینا ملا عمر د کال له پیل خپلو پلویانو ته د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د ځان وژونکو او بمبي حملو د زیاتېدو امر کړی چې تر اوسه پکې د ډیرو کسانو وینې تویې شوې دي. د هغه د حملو یو هدف د ولسمشر کرزي ورور احمد ولي کرزی و چې څه باندې یو میاشت مخکې د کابل جلال آباد په لاره کې ورباندې حمله وشوه، خو هغه ته تاوان ونه رسید. په کندهار کې یو معتدل مذهبي مشر قاري سید احمد د خپل کور مخته ووشل شو. د طالبانو یو قومندان وویل چې سید احمد د ملا عمر د یو نږدې مقام په امر ووژل شو. د می په میاشت کې شاوخوا 200 ځان وژونکو په یو غیر معمولي اقدام کې د خوست پر مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې له ځان وژونکو پرته 200 نه ووژل شول. د امریکایي مقاماتو په وینا د خوست حمله د کوټې د شورا په امر ترسره شوه. د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ په بګرام کې د امریکایي ځواکونو پر اډې راکټي حمله وشوه چې په ترڅ کې دوه امریکایي پوځیان ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د ګلبدین حکمتیار په مشهد د سختریزو د یوې ډلې یو مقام د بګرام د حملې په باب وویل چې دا بریک د باراک اوباما له لورې افغانستان ته د ځواکونو رالېږلو ته د کوټې د شورا ځواب و. د ګلبدین حکمتیار د شبکې د غل وړود بغړی په پېښور کې په یو مرکه کې وویل چې د کوټې شورا حاضر نه ده چې وسله پر مځکه کېږدي. د وال سټریټ ژورنال رسمانې د راپور له مخې تر 2000 لومړي کال مخکې د افغانستان طالبان ډېر یو لاس او منظم ول، خو په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د حملې په نتیجه کې د هغوی د رژیم له پرځېدو وروسته ټیټ پراخ شول او په ګڼو خپل سرو ډلو بدل شول. د طالبانو د مشر ملا عمر او د هغه د شورا له لوري د دوغو سره پاشلو ډلو چې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا یو دولتي ځواکونو پر ضد په مستقل ډول حمله کوي د کنټرولولو تاسو هڅه په داسې حال کې چې هغوی په ښه دریځ کې دي، خو په راتلونکو میاشتو کې د پولو په دواړو خواوو کې له پراخو حملو سره مخامخ دي. د افغانستان په اتکلنې جګړې کې یو نوی مهم پړاو ګڼل کیږي. د نورو امریکایي پوځیانو پر راتک سربیره د پاکستان پوځ وایي چې په پلان کې لري چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد روانې حملې پراخې کړي.
ازادي رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
نړیوال بانک د افغانستان لپاره خپل نوې موقته ستراتیژي اعلان کړه. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس خبريالان ته وویل چې د دې ستراتیژي له مخې به نړیوال بانک په راتلونکو دریو کلونو کې له افغانستان سره 600 میلیون ډالر مرسته وکړي. نوموړی همدارز ویلي چې تر اوسه پورې د نړیوال ټولنې له دریونه دوه برخې مرستې د افغان دولت له بودیجې بهر لګیږي چې دې کار د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستي دي. په دې اړه پام وکړئ، لکه کابل زموږ د خبريال راپور ده.
په کابل کې د نړیوال بانک چارواکي وایي نوې ستراتیژي له افغانستان سره د دغه بانک د مرستو په دوام رمنځته شوی او لمخې به 600 میلیون ډالر د افغان دولت په ملي پروګرامونو ولګي. په کابل کې د نړیوال بانک رئیس مریم جی شرمن وایي چې دغه مرسته بلا یوازه ده او په راتلونکو دریو کلونو کې به د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګي. نو موړی خبری کانفرنس ته په وینا کې د نړیوال بانک د نوې ستراتیژي په اړه وویل
دغه ستراتیژي د هغه مرستو دوام دی چې په تیرو څو کلونو کې نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې کړی دی. د مثال په توګه روغتیا او پوهنه، دغه راز د کلیو له پراختیا سره مرسته چې اکثره غریب افغانان پکې اوسیږي، دغه راز په افغانستان کې د خصوصي سکتور پرمختګ ته زمینه برابرول.
نوموړی وویل نړیوال بانک له دې عمله د افغانستان لپاره لنډمهاله ستراتیژي رامنځته کړه چې دغه هیواد تر اوسه پورې له جګړې څخه نه دی راوتی. شرمن وویل د 2002 کال راهیسې نړیوال بانک له افغانستان سره څه کم 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې چې ټوله یې د افغان دولت د بودیجې لارې لګولې ده. نوموړی وویل تر اوسه پورې د نړیوال ټولنې له دریو نه دوه برخې مرستې د افغان دولت له بودیجې نه بهر د مرسته کوونکو لخوا په تیت او پراک ډول ترسره کیږي چې د کار د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستي. شرمن په دې ټینګار وکړ چې د نړیوال ټولنې مرستې د نور د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګیږي او ویل د ظرفیتونو ټیټوالی نور د دې بهانه او دلیل نشي کېدای چې پر افغان دولت دې سترګې پټې شي. په افغانستان کې اکثر اقتصاد پوهان له دغه هیواد سره د نړیوال بانک مرستې ګټورې بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود د نړیوال بانک د نوې ستراتیژي په اړه د رادیو ته وویل
زه فکر کوم دغه نوې ستراتیژي په دې اساس جوړه شوې ده چې پخوانی نیمګړتیاوې بیا تکرار نسی. راځي چې ځان ځاني پرېږدو او د پروژو په مسایلو کې افغانان هم شریک کړو. کوم فکر کړی وي پخوا به افغانان په پروژو کې شریک نه ول، په دې معنی چې نړیوال بانک به یوازې هغه پروژې تمویلولې چې د دوی په نظر به شی وي او د افغان دولت د نظر له پام کې نیولو پرته به یې تاییدولې.
و مورید چې نړیوال بانک د افغانستان لپاره خپل نوې موقته ستراتیژي اعلان کړې ده. وسم د افغانستان د ناکراره یو پاړه په جلال آباد کې د ملي اردو په ډیپو کې د 14 لامل شلو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د 14 علت نه دی روښانه شوی، خو امنیتي مسؤلین وایي په دې اړه پلټنه کوي. په دې اړه به راپور په نورو خبرونه کې واوري. خو سکندر پاړه د کندهار په جېړې ولسوالۍ کې پر ملي اردو ځانوژن کې حمله شوی او په زابل کې د افغانستان بانک مدیر د وسلوالو لوري تختول شوی دی. دغه دوه پیښو په اړه زموږ خبريال راپور راکوي.
د ملي اردو پر ځواکونو نن سهار د کندهار ولایت په جړې ولسوالۍ کې هغه مهال ځان وژن کې برید وسو چې د ځواکونو د کندهار هرات د لوی لارې پل شکونه کنټرولول. په کندهار کې د 215 ماتل قلی اردو کمانډان بری جنرال شیر محمد زازی وایي چې برید کوونکي پر موټر سایکل سپور و چې د ملي اردو ځواکونو موټر ته نږدې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد چولې دي. نوموړي پکې دا وشته مرګ شوبلې په اړه وویل خو د ژړې ولسوال نیاز محمد سرادی بیا وایي چې په برید کې پر دې سربېره چې ملي اردو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، دوې مېرمنې هم ژوبلې سوي دي.
په غزنی په حال کې و چې د پرشکاوو سړک کې چکاوه د مونږ په خاطر چې دا نه پته ده د بلنه سره چې موږ د شیدانی سرتیری چې موږ مخنیان یو
د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدی بیا وایي چې برید رحمت الله کړی چې د ده په خبره 15 کورنۍ او 6 بهرني سرتیری وژلي دي. له بله پلوه تېره شپه وسلوالو طالبانو د زابل په مرکز کلات کې د افغانستان بانک مدیر جیلانی خان له کوره ایستلی چې د چارواکو په خبره تر اوسه یې د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د 1983 کال انتخابات
لژمن سره سم به اوس تاسو ته د انتخاباتو په اړه راپورونه خبر کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره ټول تخنیکی او لوجستیکی مواد برابر کړي او د هیواد د 34 ولایتونو انتخاباتي مرکزونو ته به ورسوي. د دې کمیسیون مسؤلینو د شنبې په ورځ د ازادۍ رادیو ته وویل په دې لوازمو کې میزونه، څوکۍ، خیمې، صندوقونه، د رای ورکولو پاڼې، رنګونه او داسې نور شیان شامل دي او په لیږلو یې هم لاس پورې شوی دی. تفصیل لکابل.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د یک شنبه په ورځ د ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی د انتخاباتو لپاره ټول تخنیکی مواد او وسایل برابر کړي دي او د هیواد د 34 ولایتونو وزره انتخاباتي مرکزونو ته به ورسوي. د وویل
ټول مواد د مرکزی دفتر ته نمرې انتقالیږي، بعد یې نه اته زونونو ته ځي، د اته زونونو څخه بیا ولایتو ته ځي او د ولایتو څخه ولسوالۍ ته، ولسوالۍ څخه بلاخره مرکزونو ته چې البته هغه درې مرکزونه دي او د مرکزونو څخه محلونو ته ځي. نو دغه پروسه په ډېر ښه توګه تنظیم شوې ده. اوس اکثره مواد را روان دي چې دا بهیر هم د اوس پر مخ روان دي.
ښاغلی نور وویل ټاکل شوي وزر مرکزونه په ولایتونو، ولسوالۍ او کلیو کې د رای ورکولو پس کم 1500 محلونو ویشل شوي دي چې هر یو ته به د ضرورت وړ تخنیکی مواد او وسایل هم د هوا او هم د ځمکې لاره ورسیږي. د وویل په دې مواد او وسایلو کې پلاستیکی میزونه، څوکۍ، خیمې، تبلیغاتي پاڼې، 15 نوي زره صندوقونه او د رای ورکولو سبان د 1.5 میلیونه کارتونه شامل دي چې ټول په بهرنۍ ملکونو کې د دوی د غوښتنې او فرمایش سره سم تهیه شوي دي. ډېره برخه کابل ته رسیدلې او د کورنۍ او بهرنۍ ځواکونو په مرسته به د هیواد هر سیمه ته ورسوي. د هم ویل ځینې سیمه ته رسول پیل شوی هم دی.
په روز انتخابات کې 29 اثر دستک ما د مجموع د تمام افغانستان د حدود 1,80,000
د انتخابات ورځ چې د روان کال د اسد د میاشتې 9 ټاکل شوې ده. موږ ورته په ټول هیواد کې 1,80,000 موقت او رسمي کارکونکي په پام کې نیولې دي چې د انتخاباتو لړۍ وڅاري او مرستي ورسره وکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 1,60,000 او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته سباندې 3,000 کاندیدان په مبارزه بوخت دي او پریکړه شوې ده چې په دې هیواد کې انتخابات د روان کال د اسد د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. خو د افغانستان ځینې خلک وایي کېدای شي په ځینو ناارامه سیمو کې انتخابات په سمه توګه ترسره نشي، خو افغان دولت وایي د انتخاباتو خطر سره کېدو ته پراخ امنیتي تدابیر نیولي او د کورنۍ ځواکونو تر څنګ به بهرني ځواکونه هم له دغه بهیر سره مرسته وکړي.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکو انتخاباتو لپاره تخنیکی او لوجستیکی تیاری نیولې ده. د لږ ځنډ وروسته به دا هم وورو چې د دغو انتخاباتو لپاره کاندیدان له کومو ستونزو سره مخ دي.
روانه سه شنبه مو د ولسمشر 15 کاندیدان هر یو ملا عبدالسلام راکټي، عبدالجبار ثابت، ډاکټر حبیب منګل، محمد حکیم تورسن او الحاج عبدالغفور زوري میلمانی دي. تاسو کولی سئ دغه پروګرام ته زنګ را ووهئ او په مستقیم ډول له دغو کاندیدانو پوښتنی وکړئ. وخت په یاد لري، راتلونکي سه شنبه د چنګاش یا سرطان دویمه نیټه د ماپښین له 3 د مازیګر تر 15 بجو پورې.
تاسې د ازادۍ رادیو اوري. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د دې ولایت د ولایتي شورا یو کاندید سید اغا حلیم زی وایي نن یې په سفرلۍ موټر د پولیسو له لورې ډزې شوې چې یو کس پکې وژل شوی او د خپل ټپي دی. دی وایي لکه څرنګه چې دی د ولس له ملاتړ برخمن دی نو چارواکو پر د ځکه ډزې کړي چې هغو د کوم بل کاندید ملاتړ دي. چارواکي پې خطایدوي خو د حلیم زی له لورې لګېدلي تورونه ردوي. پاموکې زموږ د خبریال راپور ده.
ننګرهار د ولایتي شورا لپاره د یو خپلواک کاندید د سپرلۍ په موټر د پولیسو د ډزو له امله د یو نږدې خپلوان وژل شوی او په خپله کاندید سید آغا حلیمزی زخمی دی. مړی او زخمی دواړه د ننګرهار سیاتي امیر روغتون ته رسول شوي. د ولایتي شورا دغه کاندید ویل د ولسوالۍ امنیتي کسانو له ده سره له دې امله دښمنانه چلند کړی چې د نورو کاندیدانو ملاتړ کوي او د ده د مخنیوي لپاره یې قصدن دا عمل ترسره کړی. سید آغا حلیمزی ویل
په داخل د ولسوالۍ د مخې ته د ولسوالۍ په ساحه کې دلته په عمومي سرک باندې مونږ روانو. کله چې مونږ تیر شو شاده خانه پولیس غږ وکړ، مونږ پولیس ته ودرېدلو. په دغه وخت کې پولیس راغی، ویل چې بیرته وګرځي. مونږ دلته عمومي سرک ده، بس متصل هم دې خبرو سره لټکش کاو، ډزې وکړې. زه چون چې د ولایتي شورا د پارلمان کاندید هم یم، په ما باندې ډزې وکړې. زه په اوږه ولګېدم، زما د اوږې نمبر مې وتلې. شاته یو بل کس چې ما پسې ناست و، هغه ولګېد او په حق ورسېد. داسې خلک چې د کاندیدان دي، هغه د ولسوالۍ سره لین لري او په تماس کې دي ورسره، هر وخت د پاره ناستې ولاړې ورسره لري. په دغه ځای کې چې موږ بیخي د موټر نه کوشویم، نو همدا یو ښه مثال دی چې زه په زما د اوږې نمبر مې وځي مخکې او شاته هغه پې لګېږي. نو موږ دې وخت کې بیخي موټر نه کوشوي نه یو، په کتې یو شم ورته ښکته کړي او په عین دغه وخت کې ډزې په موږ باندې وکړي.
د کاندید سید آغا حلیمزی یو نږدې خپلوان ډېر په غوسه و.
قومندان امنی په خپله ولاړ جنۍ موجود، اشاره د ودرېدو هم نه ده شوې، چې غږ پسې ودرېدلې. نورې ماشینې ورته نیولې ده، نور نه جنجال شوی، نه بده خبره شوې، نه زشته شوې ده. دا د سیسه او پلمه ده چې جوړه کړې ده. همدې قومندان نه تاسې ونیسئ، تاسې ته تحقیق وکړئ چې ته ولاړې، ولې ستا په حضور سړی په شهادت ورسېده. دولت کې دایره کې اهلیت نشته، که اهلیت پکې وای دغلې دوکانداران ویشتل، ولې محاکمه نه سو؟ دا د یو په دار ونړئ چې بل بې اهلیته بې کفایته غلط ګام اوچت نه کي.
ننګرهار د والی ویاند احمدزی عبدالجی پی خطایت کړه، وی ویل چې هغه پولیس چې ډزې کړي نیول شوی او څېړنې کوي.
په خپل ولسوالۍ مو ته معلومات راکړي دي، دغه پولیس چې ډزې کړي دي دا په خپل ولسوالۍ نیولې ده، د همدنه تحقیقات پیل شوې دي. دا نو د وکیل صاحب خپلې خبرې دي، کومه ستونزه خدا چې څه خبرې دي، نو دا به د څېړنې وروسته معلومه شي.
په ننګرهار کې د ولسمشرۍ ولایتي شورا ځینو نورو کاندیدانو هم تور پورې کړی چې په انتخاباتي کمپاینونو کې بې طرفي نه ساتل کیږي او حکومت په خپل قوانین نه تطبیق
و. امور دل چنن په ننګرهار کې د ولایتي شورا پر یو کاندید د پولیسو لورې ډزې شوې. اخوا په فراه ولایت کې د ازادي رادیو خبریالو وایي چې په دې ولایت کې د یو شمېر کلیو استازو ولسمشرۍ د کاندید شهنواز ټینی په ملاتړ کې غونډه جوړه کړه. په دې اړه له دې ولایت زموږ د خبریال راپور واوري.
د فراه ولایت د مرکزی کلو د 350 تنو استازو په ګډون د جمهوري ریاست د نوماند شهنواز ټینی په ملاتړ غونډه وشوه. لال محمد بهاری د سولې د غورځنګ مسؤل او د دې غونډې سمبالونکي د ازادي راډیو ته وویل سمور د نن ورځې غونډه د شهنواز ټینی د جمهوري ریاست نوماند په ملاتړ شوې وه چې په کې د 350 تنو په شاوخوا کې د فراه ولایت د مرکزی کلو استازو ګډون کړی و او په دې غونډه کې د شهنواز ټینی ژوندلیک او مخې په ګوته شوې چې د ګډون کوونکو له خوا یې هرکلی وشو. د همداشان زیاتوي چې دا ټاکنیز کمپاین به دوام ولري. د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم وړاندې شو چې په هغه کې د شهنواز ټینی څخه سخت ملاتړ اعلان شوی و. یاد دی چې په ورته غونډه کې د بارکزی ټبر هم خپل ملاتړ د حامد کرزي د جمهوري ریاست د نوماند څخه څرګند کړ او همداشان د دې ټاکنیزې سیالیو لړۍ د فراه په ولایت کې جریان لري او د هر نوماند پلویان د هغه په ملاتړ غونډې جوړوي.
په ایران کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته د هیواد له لویو ښارونو د ناکراریو رپورټونه خپرېږي. په دې ترڅ کې یو شمېر مظاهره کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي او زخمیان شوي هم دي چې د ایران دولتي تلویزیون یې شمېر خپور کړ. په دې هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه رپورټ فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون ویلي په تهران کې د شنبه د ورځې د اعتراضونو په لړ کې لس تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اعتراضونو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې راغلي چې دیارلس تنه وژل شوي دي. د ایران د حکومت د مخالفینو مشر میر حسین موسوي ویلي د هغه د پلویانو ډله ییزه نیونه د دې سبب شوې چې د خلکو او وسلوالو ځواکونو ترمنځ فاصله راشي. موسوي چې په ایران کې د اسلامي جمهوریت په جوړولو کې رول درلوده ویلي هغه د اسلامي جمهوریت په اساساتو کې شک نه لري، خو غواړي چې پکې اصلاحات راولي او دروغجن او غولونکي کسان ترې لرې کړي. ایراني مقاماتو اعتراض کوونکي ترهګر او ورانوونکي بللي. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا په حواله د ایران د پولیسو ټول ځواکونه به له خپل ټول توان سره د نارامیو او د حکومت پر ضد د غونډو مقابله وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له ایران څخه غوښتي چې د اعتراض کوونکو پر ضد له زور زیاتي څخه لاس واخلي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي مسؤول مقامات باید رای لسره وشمیری، خو جمهور رئیس محمود احمدی نژاد دا غوښتنې رد کړي او هغه د ایران په چارو کې د لویدیز مداخله بولي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشنر د ایران په چارو کې د لویدیز مداخله رد کړي او د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا یې له اعتراض کوونکو سره زیاتې غندلې او هغه یې له وحشت ډک عمل بللې. ایراني مقامات دا چې ګواکې په انتخاباتو کې درغلي شوې ردوي، خو شورای نگهبان ویلي چې په سلو کې د لسو رایو بیا شمیرلو ته تیاره ده. د جون د میاشتې د 12مې په انتخاباتو کې احمدی نژاد ګټونکی اعلان شو او تر هغه وروسته اعتراضونه پیل شول.
دو بجې دیرش دقیقې شوې. په روانه خپرونه کې به له هغه افغان ځوان سره مرکه واورئ چې یو 15 ټنه الوتکه یې په اوږو کش کړې ده. خو اوس به رضوان مراد درته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ایران د سپاهی پاسداران ځواک نن خبرداري ورکړ چې پر سرکونو او واټونو کې د راوتونکو مظاهرو پر وړاندې به له دې وروسته له زوره کار واخلي. له عراق څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې نن د بغداد په صدر خارګوټي او شاب سیمه کې د 214 له عمله 15 تنه وشل شوي او ګڼ شمېر نور شوبل دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په لویدیځه غاړه کې د حماس د ډلې د ټولو بندیانو د خوشې کولو امر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا پوځ د شمالي کوریا هر راس احتمالي توغندي توغوله ته چمتووالی لري. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د ناامن سیمې شمالي قفقاز د جمهوریت انګوشیتیا ولسمشر نن په یو 14 کې ټپي شوی دی. او د اسیا او د اروپای اتحادیې امنیتي چارواکي او کارپوهان په فلیپین کې د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه غونډه کوي.
رضوان مراد تر تلند خبرونه وړاندې کړل. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې پاکستان کولای شي د لشکر طیبه ډلې فعالیتونه بند کړي، خو د خپل ګټو لپاره دا کار نه کوي. د لشکر طیبه ډله تیر کال د هند ممبئی په بمی حمله کې پر لاس لرلو تورانه ده او هندي مقامات له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د لشکر طیبه د سازمان په اړه دي جدي اقدام وکړي. فریده هوټ سیفی او په دې اړه نور جزئیات.
په امنیتی چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو او هند متخصصین په دې باور دي چې که د پاکستان پوز او د استخباراتو اداره وغوړي، نو هغه سازمان چې تیر کال د هند په ممبئی کې د بمی حمله مسؤل بلل کیږي کولی شي چې وې تړي. بروس ریدل چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پوخانه مامور او هغه څوک دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته د افغانستان او پاکستان د ستراتیژۍ د ارزونې یا ارزیابۍ مشري کوله، رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د پاکستان اردو او د دې هیواد استخباراتو اداره د توان لري څو دوی ته ووایي چې د لشکر طیبه ډلې غړي چیرته دي. د هند استخباراتو یو لوړ رتبه پوخانه مامور بی رحمان وای د پاکستان اردو او استخبارات کولی شي د لشکر طیبه ډله چې یو وخت د جګړو لپاره په کشمیر کې روزل شوی و ومومي، خو دوی د خپلو ستراتیژیکو پانګو په نظر کې نیولو سره نغوړي چې داسې یو کار ترسره کړي. خو د استرالیا د لویدیز له پوهنتون څخه پروفیسره سمینا یا سمین چې د لشکر طیبه په اړه تحقیق کړی او یو کتاب هم لیکلی دی وایي دا کار په عمل کې تر یو حده پیچلی او ګران دی، ځکه لشکر طیبه له کلونو راهیسې هغه خلک دي چې د پاکستان له اردو او استخباراتي ادارې CIA او حتی خپله د لشکر طیبه له مشر څخه بیل شوي او سره یوځای شوي دي. په لشکر طیبه کې اوس داسې عناصر شته چې تر دې وروسته د پاکستان د اردو تر اثر لاندې نه دي. په حقیقت کې دوی په داسې لاره تللي چې خلکو یې انتظار نه درلوده. سمینا وایي د سپتمبر د 12مې له حملې وروسته په لشکر طیبه کې داسې یوه څانګه رامنځته شوه چې ممکن د لشکر طیبه د مشرتابه تر کنټرول لاندې نه وي. د رویټرز خبری اژانس په حواله تیره اونۍ د هند صدر اعظم منموهن سنگ د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره په کتنې کې د لشکر طیبه په اړه خبرې د اجنډا په سر کې ذکر کړې وې. هغه له زرداري څخه وغوښتل چې څو د لشکر طیبه په اړه جدي اقدام ونه کړي نو د سولې خبرې به ترسره نه شي. بروس ریدل وایي د سیخکاري چې منموهن سنگ د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړی دی، د لشکر طیبه ډله القاعده او طالبان له خطره ډک دي. ریدل وای زما په اند موږ هماغه شان چې القاعده او طالبان هدف نیسو لشکر طیبه هم باید زموږ هدف وي. د بی رحمان په وینا لشکر طیبه په پاکستان کې لویه یاغي ډله ده. د لشکر طیبه ډله د جماعت او دعوه په نوم د یوې خیریه ټولنې په نوم حتی له طالبانو څخه هم ډیر په ټول پاکستان کې ملکیتونه او مدرسې لري او القاعده شبکې سره یې ډیره نږدې همکاري شته.
ریدل زیاتوی پښتنه دلته ده چې د دې خبرې په نظر کې نیولو سره چې د پاکستان د اردو او استخباراتي ادارې د مشرتابه ډیره برخه پنجابیان دي او پنجاب د پاکستان د اردو د جلب و جذب عمده ځای دی، نو آیا د پاکستان اردو او استخبارات پر اختیا کولی شي او غواړي چې دا سازمان یعنی لشکر طیبه له منځه یوسي او که نه؟ د ریدل په وینا هو کولی شي خو نه غواړي، ځکه چې هم یې خپل خپلوان په دې ډله کې دي او هم خپلې ستراتیژیکې ګټې په نظر کې لري.
لاونه تر اوو وورزی د اونې د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
د انتخاباتو په اړه تازه مطالب خو د ازادي رادیو لاره د سردوونه ته د مازیګر تر اوو بجو پورې اوریدل شي، خو په ویب پاڼه کې سلیریش ساته کتل شي. زموږ پته ده azadiradio.com. اوس به د ژمنې سره سم د یو افغان ځوان سره چې 15 تنه الوتکه یې کش کړې ده مرکه درته خبره کړو. یو 25 کلن افغان تکواندو باز چې خپله 95 کیلوګرامه وزن لري، د یکشنبې په ورځ یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د آریانا M-12 الوتکه چې نږدې 15 تنه وزن لري کش کړه. د غزوان وایي چې په راتلونکي کې تصمیم لري چې اورګاډی هم کش کړي. د غزوان چې جاوید چاداب نومیږي وایي چې د افغانستان په داخل او له هېواد څخه بهر یې د تکواندو په برخه کې ځینو مسابقو کې هم ګډون کړی دی. له د سره زموږ همکار مارکه کړی چې دا دې وړاندې کوي.
ښاغلی جاوید شاداب، غواړم درته ووایاست چې تاسو د یک شنبه پر ورځ د کابل په هوایي ډګر کې شاوخوا 15 تنه یا 4800 کیلوګرامه یو M-12 الوتکه کش کړې ده. که په دې اړه راته ووایاست چې دغه الوتکه مو په څه فاصله کش کړه او څنګه دا احساس او دا نظر درته پیدا شو؟
زه په اول قدم باندې د رادیو ازادونه ټول کارکوونکو تشکر کوم چې ټول ورشکاران تشویق کوي. ما دو هفته ما مخکې تمرین وکړ په هوایي ډګر کې، ما فضل خدا هلته موفق شوم چې یو پران تیاره خپله په اوږه باندې وکش وکړه.
نو شاداب صاحب، دره تو از دغه تیاره مو څومره کش کړه په څومره فاصله باندې او آیا اوږې دې اوس هم خوږیږي او کنه؟
تقریبا د تیاره 100 متر ما په خپل اوږه باندې میکش کا. اوږه او شیان خو انسان د هر شي چنیو احساس خستګي کوي. نظر چته ما تمرین خاص تمرین فزیکی تمرین زل لرم، ان شاء الله خپل ځان عادي احساسو.
ښه، نو دغه تیاره چې څومره معلومات لرم، ستاله وزن څخه 155 واره زیات وزن لري. دا M-12 الوتکه چې تا کش کړي، نو وزدار ته وای چې ته څومره وزن لري او څو کال عمر لري؟
زه تقریبا 95 کیلوګرام وزن لرم او د ما عمر 25 کال ده. او زه تقریبا 15 کاله کیږي چې ورزش کوم، تکواندو سپورت کوم.
ښه، نو اوس چې خبره تکواندو راغله، نو په تکواندو کې څنګه یې؟ آیا په تکواندو کې هم دغه څه تکړه لکه د قدرت نمایش کوي؟ په تکواندو کې هم تکړه او آیا په لوبه کې هم د افغانستان په دننه او بهر کې تکواندو په څنګه کې برخه اخیستی او کنه؟
ما تقریبا 15 مسابقه داخلي مسابقه کړی ده. هغه وخت چې ما مسابقه کول د امکانات نه و، ټول مصرف خپل په جیب باندې و. خو 2000 ما شروع کړی ده، 1000 کراچی پاکستان او خلته دوه مقام ونیول او بل زر تیم ملي تکواندو سره ماتره و ایران ته. 2000 البته په کوچ په هغه باندې تلایم چې خوشبختانه افغانستان سره زول مډال واخیست.
خاينه په تکواندو کې هم نه پد تکړه یاتمن کلب لرینو؟
او کلب لرم په کارتنه کوم، کلب ده سلطنه شاګردان لرم د مرکزی کلب می او کارتیناو کې د نور ولایتو کې د مکلا په نستا.
نو ډیر ښه، دغه تیاره د چکش کړه د 100 متره فاصله باندې، نور دې هم کش کولای سو یو کنه؟
هو، ما تقریبا 2 هفته می تمرین کړی ده. بار وکړ چې یو ورځ شو چې ما تقریبا تیاره 40 میل تیاره می سرعت ورکه. بار وکړ چې ټول میدان په باندې ایران شو، ټول خلک په باندې افتخار کوي. آریانا شرکت هم ډیر بشاره زحمت او پامیر شرکت هم ډیر خپل ملي کمیټه ملي المپیک ما سره ډیر همکاري وکړه. او کېدای شي چې تقریبا 200 نور هم درته هغه کوم، مشکل نشته.
خو کاش کې 200 متر نور هم. نو زه چې څومره معلومات لرم به چې تاسو تر دې وړاندې هم ځینې نمایشات خودلی او پغه کې مو کله نه پیغام له ټریکټر سره غیګنیولې او کله هم له 302 موټر سره، که په دې اړه معلومات راکړئ.
ما 15 بار په ټلو ټیوی کې په قدرت برنامه کې نمایشات ورکړی ده. خوشبختانه لقب مرد هانی مانی ولیدم. دا نمایشونه شما دي ټریکټر سره زور وایم او ټریکټر په ځان باندې تیروم. کاستر می کش کړی دا 303 می کش کړی په خپل وګا باندې دا ځل می د تصمیم دا و چې باید پرون تیاره هم په خپل وګا باندې کش کوم نور نو ماشین هم د سړي دي چې ما کړی دا
نو اوس چې تیاره دي هم کش کړه نو څه پروګرام لري چې نور باید څه وکړي آیا دغه سینمایشو لپاره یا نمایشاتو لپاره غوړي چې د افغانستان نور ولایتونو ته هم لاړ شي او یا افغانستان څخه بهر لاړ شي وکنه
ما تقریبا 15 شپک ولایتو د افغانستان متلا د نمایشونو می ورکړی ټول خلک پیژني په آینده باندې ما تصمیم داده چې خپل د موږ تاسو تاجر ملی او سرمایه داران او نور دولت هم خواهشم داده چې به دې هر څه باندې ما تشویق وشي تشویق وکړي چې خدای مهربان ده چې اورا دسی وشي چې زه په خپل دنیا باندې د افغانستان ریکارد ټینګ کوم او دا د ما ارمان آرزو ده
یعنی غواړی چې تر تیاری بل شی چې هغه زیات وزن ولري هغه هم کش کی
زړه مې ده چې دا ځل که امکانات وي یو ریل هم په خپل وګا باندې کش
او ریل ګاډي نام خدا زیاره چې باړې ته ګورم ان شاء الله دا کار هم کولای شي ښه نو اوس به وردونکو ته یو پښتنه دی چې جاوید شاداب چې دغه کارونه تر سره کړی او دومره نام خدا خدای زور ورکړی چې تیاره کش کی دی د کوم ځای دی د کوم ولایت د کوم ولسوالۍ او آیا واده کړی او کنه
از د لوګر د ولایتوم د برکی برک ولسوالی د برکی راجان مندخه کیم خدمات تولد په کابل کې ده 15 کال می عمر ده او تر اوسه ودا مې نه کړی
ښه نو ډیر مننه کور ودان جوید جان شاده په دې لچه پراتونکو کې نور هم دغه سی لاستر اورنی ولدري دغه سی بریاوی ولدري د تکواندو او دغه راز د قدرت او یا د زور او زوګ د معلومولو په برخه کې نو په دې هله شاورز لکه څنګه چې تصمیم درل خیره چې ورګاړي هم کش کې کامیابی دی غواړم ډیر مننه چې زموږ بلنه مو مننه کڅ ویل غواړي د ازادي رادیو مایک ستاسو خدمت کړی
تشکر د ما په اخر کې د ځوانانو اله داد چې باید خپل درسونه صحیح په توګه وای تر زمو د درسو باید ورزش وکي او وخت اساس دی ټول باید په انتخابات باندې برخه ونیسي او خپل پاشو ته این کی چې افغانستان سربلند او سرفراز وسی هم د مهرمان ارزو ده
ډیر مننه د افغانستان تکړه تکواندو باز او دغه راز د افغانستان هغه ځوان چې 15 کیلوګرام وزن لري او د یک شنبه په ورځ د کابل په هوایی دګر کې د آریانا ام سلرویش دوله الوتکه چې نږدې 15 ټنه وزن لري یعنی 14,800 کیلوګرام د تیارې سل متره کش کړه او وایي چې وړم خیر سره پر راتلونکو کې اورګاډي یا ریل ګاډي هم کش کوم نو ستاسو موافقتونه وړم کامیاب او بریالي اوسئ
شکر تاسو نو
له جاوید شاداب سره مرکه وا چې ویلي پلان لري یو اورګاډي هم په خپل اوګو کش کړي سلور بجې یو سلويخت دقیقې شوي اوس بلش من سره سم زما مینا پروګرام درته خبر کړو
زما سیما زما مینا ولاندی کوم کې صالحہ اسغزی خالقی
لار شمن ګرهار د کمستور ما تراله تازه تازه د
دې سلور استمنو دوستانو سلامونه او نیکی هیله دا اونۍ غوړو له تاسو سره یو ځای د خولي ننګرهار نندرو کړو چې د هیواد په ختیځ کې پروت او مرکزی د جلال آباد ښار دی هیله منه یم چې د ځل د کابل جلال آباد د لوړو غرونو او پیچومو د تیرېدو زغم ولرئ ځکه له کابله شاوخوا 90 کیلومتره لرې وټن وهو د ننګرهار خولي ښار ته ځو چې دغه لویه لارې له کابل سره نښلولې او په همدې وطن په ختیځه برخه کې د ګاونډي هیواد له پیښور ښار سره نښلوي له دې امله جلال آباد د ختیځو سیمو لوی سوداګریز او ټولنیز مرکز هم ګڼل کیږي د جلال آباد لوی لار چې له لوړو غرونو تیریږي او په ځینو ځایونو کې د همدې لارې په اوږدو کې د غرونو زرونه سور شوي او ننګرهار ته ترې لاره تیره شوې دومره زړه راښکونکې او طبیعي ښکلا لري چې په دې لار د تلونکي هر مسافر زړه بوګنوي له کابله د ننګرهار په لور له حرکت سره سم د غځېدلي سړک تر څنګ لوی سیند روان دی چې د اوبو شرهار او څپانده څپې دغې لارې ته لا ښکلا وربښلې ده د لوړو او دنګو غرونو ترمنځ وتلې د ماهیپر لار چې لاندې د ماهیپر برېښنه بند هم لیدل کېږي په لومړي سر کې د پیچومو او لوړو غرونو په لیدو سره هر هغه مسافر ته د ویرې احساس ورکوي چې
د لومړي ځل لپاره لدې لارې تیریږي، خو د دې لارې د طبیعت له نندارې سره هر څه هېر شي. سروبیته له نږدې کېدو سره سم د غرونو د پیچومو لړۍ کمیږي او د اوارې دښتې په یوې برخه کې د نقلو د برېښنا بند تر سترګو کېږي. لغمان ته له نږدې کېدو سره بیا له دې لارې څخه لرې پراته غرونه چې په سروبي ولسوالۍ کې له یو بله جلا کېږي، یو ځل بیا دا لویه لار په خپله غېږ کې رانغاړي او د درنټې د برېښنا بند ته له نږدې کېدو سره غرونه دومره سره نږدې شي چې ننګرهار له لغمان ولایت سره بېلوي. دلته ننګرهار ته د تیرېدو لپاره بیا هم د غره له منځه لار تیریږي او په همدې ځای کې د کابل د سیند د څپو له پاسه د درنټې د برېښنا بند جوړ دی. همداراز که د پسرلي پر مهال څوک د ننګرهار ولایت ته د تلو تکل وکړي، نو درنټې ته له رسېدو سره سم د ښکلي نارنج ګل معطره فضا د انسان روح تازه کوي. له دې امله ډېر ځل شاعرانو ننګرهار په خپلو اشعارو کې د ګلو هار نومولی دی. د چین نامتو بودایی راهب خوان زنگ یا جوان زنگ په لرغونی دوره شپږ سوه دیرشم میلادي کال کې د هډې ښار ته راغلی و او داسې انګېرلې وه چې هند ته راغلی دی. د جلال آباد ښار د بنسټ ډبره دریم مغل واکمن جلال الدین محمد اکبر په شپاړسمه پیړۍ کې ایښی دی. دا ښار د انګریزانو د تاړاک پر مهال د هغوی لاسته ورغی، خو په دواړو یرغلونو کې له ماتې سره مخامخ شول. د افغانستان د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته لومړنۍ لویه جګړه په 1901 لمریز کال کې چې له 1920 میلادي کال سره برابره وه په همدې ښار کې جوړه شوه. مخته تر دې چې د ښکلي ننګرهار د روداتو ولسوالۍ د مزینی سیمې ته لاړ شو، د ننګرهار د تاریخي وچې تسمې په اړه به لږ معلومات درسره شریک کړو. په تاریخي لحاظ دغه ولایت په بېلابېلو نومونو نګار، نګارا، نګر او نګارهار یاد شوی. له دغه ولایت څخه په 1545 لمریز کې لومړی لغمان او بیا په 1548 کې ترې کونړ بېل او ځانګړي ولایتونه وګڼل شول. د دغه ولایت تاریخي سابقه د پخوانیو آریایانو له مدنیت سره اړیکه لري. د بودیزم دین په دې سیمه کې ډېره پرمختیا کړې وه. د چینایي ګرځند هیوان څنګ له قوله د نګارهارا د کلمې یادونه د اوستا په کتاب کې شوې ده چې مطلب یې همدغه د ننګرهار سیمه ده. د لرغونپېژندونکو له کیندنو څرګندېږي چې له 1500 څخه زیاتې وړې او منځنۍ سطحه مجسمې په مختلفو حالاتو کې له ننګرهار په ځانګړې توګه له هډې څخه په لاس راغلي دي چې ډېره برخه یې د پاریس موزیم ته وړل شوي دي. یو بل کرزن فهبین دا اثر د دوهمه میلادي پیړۍ د مخه بولي. اوس پر شو د ننګرهار د روداتو په ولسوالۍ کې پرتې د مزینی سیمې ته چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې او د سیمې اوسیدونکي خالد خاکسار راپېژندلې. دی به لومړی د مزینی د جغرافیي اهمیت په هکله ووایي.
ننګرهار ولایت تقریبا د دوه شپږ ولسوالیو لري، چې مهم ترانزیتي سړک د همدې ولایت نه پاکستان هېواد ته تېرېږي. د همدې سړک په سر د نجات ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د مهمه درجه والو ولسوالۍ د دنۍ څخه ده. د دغه ولسوالۍ سامان تر کلیوال او جلال آباد پورې هم لاره ده. ویل کېږي د کوټ ولسوالۍ د ختیځ د بټکوټ ولسوالۍ ده. دېسته به څنګه نه ولسوالۍ سامان غوښته د ننګرهار ولسوالۍ سره ده. د دې ولسوالۍ مرکز د ښارونو
بلکېږي چې مزینه ډېره ښکلې شنه او خیرازه سیمه ده او د ننګرهار تورخم ترمنځ په روداتو ولسوالۍ پورې اړونده ده.
خدا چې ولې ورته مزینه وای او چې تسمیه څه ده. ښاغلی خاکسر په دې هکله د خپلې سیمې له مشرانو معلومات ترلاسه کړي. مزینه د سپین غره په لمن کې پرته ده. لومړی به د سپین غر په هکله خپل راټول شوي معلومات له تاسې سره شریک کړو او بیا به په مزینې کې د کرنې دود او دستورونو او نورو ځانګړتیاو په هکله واورئ. د سپین غره لړۍ د افغانستان ختیځ لورې ته پرتې دي. 150 کیلومتره له ختیځ څخه لویدیځ لورې ته د مځکې پر مخ اوکوت غځېدلی پروت دی. لوړه څوکه یې سیکارم نومیږي او ځایي خلک ورته بزرګ څوکه وایي او د تل لپاره په واورو پټ وي. سپین غر د لمنځو نښترو څیړیو کاجو جنغوزي او د نورو ونو په ځنګلونو پوښل شوی دی. مشهور کوتلی د پکتیا او لوګر ترمنځ پروت دی چې شترګردن نومیږي. سپین غر ته ځکه سپین غر وایي چې د اوړي د موسم پر مهال د هغه پر ځنو څوکو او لمنو باندې واورې پرتې وي او سپینې پوښل شوي وي. او مزینه چې د سپین غره په لمن کې پرته ده، ځمکې هم د دغه غره له اوبو خړوبېږي. ښاغلی خاکسر وایي له دې امله چې مزینه ښه خاوره لري نو د نورو حاصلاتو تر څنګ د پیازو ښه او ډېر حاصلات ورکوي چې د پاکستان په مارکیټونو کې توت بازار لري.
ډېر ښه غټ پیازي دي، ډېر خواږه پیازي دي. او بله خبره دا ده چې د نورو سیمو پیازان که موږ هلته تجربه کړي دي، د هغې سیمې پیاز یو خو هسې زر ورسېږي د منځه دي، بلکې دې سیمې پیاز ډېر خواږه دي نسبتا هغه سیمو پیازونو ته چې هغه یا موږ نه سور سري یا موږ نه لاندې دي یا زموږ شاوخوا نورو سیمو کې دي، هغه پیاز بیا د هغو نه دي. اگر که د ټولو کیسو پیاز چې موږ په نورو هېوادونو کې لیدلي دي هغو پیاز خراب دي، خو د دغې سیمې پیاز پرته داسې ده چې زر نه خرابېږي. د مزینې خاوره ډېر ښه ده، د اوبه خو دا تقریبا د غره اوبه دي چې ډېرې سیمو ته ځي. اوبه چې مننه څه دغې خو د مزینې خاوره ښه خاوره ده او ډېر زیات په سل کې ډېره پیداوار خاوره ده.
د مزینی اوسیدونکو د روغتیایي کلینیک له درلودو او اسانتیاو به برخې دي، خو په شاوخوا سیمو کې لکه حصارک او شپول کې کلینیکونه شته چې خلک د خپلو درملنو لپاره په اسانۍ سره د روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسولی شي. اوس به لکه د ډیرو نورو سیمو په څیر د ننګرهار د روداتو د ولسوالۍ په مزینه کې د شتو دودونو په اړه واورو چې دلته اخترونه څه ډول لمانځل کېږي.
اخترونه موږ لپاره بیا د ګاګانې لري چې د ځانې مسجدونو نه بېلې دي. د ګاګانې تقریبا درې ګاګانې لري چې د درې واړو کوزه او بر او منځ مدینې خلک بیا هر یو خپلې ادګاتې دي. دا ګاګانې داسې جوړې شوي دي چې دوی خلک د اختر لمونځ ادا کوي، نو په یو لار لا چې د چمتو جاده کې بیا په هغه لار نه راځي چې په بل لار راځي. نو موږ چې باندې د خپل ګاګانې چې دا سنت طریقه ده چې کومه لار سره په هغې بنه راځي، کله چې لمونځ ادا شي بیا همالته هم ټول کلیوالا سره مبارکیانو کې تقریبا یو ساعت دغه مبارکیان روان شي.
د دودیزو موضوعاتو په ترڅ کې مولا ښاغلی خاکسر څخه د واده د مراسمو پوښتنه وکړه. نوموړی په دې ډېر خوښ دی چې په مزینه کې څوک پر خپلې لور ولور نه اخلي، که یې اخلي هم نو ډېر لږ، یوازې دومره چې لور ته د واده په وخت کالي او نور ضرورت برابر کړي.
مخکې له دې چې د واده خبرې سل او بیر سل متر من سل او بچیانو ته ودونه کوي. اول دې چې کوم جلی کوم دي نو دوی وردي پاره باندې مرکه کوي او دغه کورنۍ غواړي، او وروسته بیا د دواړو د مشهور وروسته البته دوی راځي کېږي او وخت سره دوی د استعمال د ورکولو کله چې استعمال ورکړي زمونږ په سیمه کې یو خوشبختانه ښځې ردارې چې دلته ولور ډېر زیات کم دی. اول خو نشته دی استعمال ډېر زیات کم دی او کله چې مهر هم دوی په ډېر په مناسب انداز دي.
په مزینه کې څو تاریخي زیارتونه شته چې په یوې لوړې غونډې پراته دي.
مزینه کې یو غونډه ده چې د ډېرې غونډې په نامه باندې مشهوره ده. مشران سره چې نه سم نه هغه زغور دل چې د ډېرې په نامه باندې خزاوت دي انګلیزان سره جنگ او وخت د شرې بیا همدې غونډې په سر باندې خښه کړې ده چې دا غونډې د دې نوم باندې یو سهم لري. یہ دگی ہندے مار یو مینا بیرہ دے چھن مجنی اڑی دے تخسی دی دی حضرت او سول کربن دی چھ تو وی ولیاں ورتا وای دی ہت نو کرچن پرا کر چھن من دی ولیاں ادارہ کتری معلومات وا کلم چھ دا ولیاں چھ کی دا دی تخسی دی او دے دا اسو کھون اون پرانی دم چھ معلومات مسران نوالم دے دی دا با کھن من باندی یو جہ ہت دی تا دے اہم دی 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 ہندے تے سر چھ دا ہندے ہم دے دی دا با کھن من باندی دی چھ جنہ مسران وای کی چھ دا دی دا با چھ کہ اور چھ دا شاد معلوم نو دا چھ کو سنگ راگلے وا او تارا مو ہمدا چھ قانون چا قانون نیمه چې دی چې خدایمن او فهم دغه دی روان باندې مشروع دی چې د جنگ په وخت کې د اترو ډیره کلکه په سوا او چې د جنگ په وخت کې نه کار شوی دی چې د کبره وخت پر خلکو په وړاندې قانون کلا وخت کې چې ساتار ساتار دی له سره دی د دې د اترو کبر هم پر شوی دی چې ساتار په خاطر باندې چې په وړاندې منو د جنگ په وخت کې خدای غونډه وخت هم دی په نامه باندې مشروع دی د دې درې غونډه په نامه باندې دی دې باندې پر ځان د پټاو د دې ته د شنو دا دی ترانه یو چې ډېر په فهمه تقریبا د زنه او مسران د نړۍ د پرته با ځنه راتل نه د خپل مقابله د کولې او بل سره او تاسو نه د ځات مقابله نه دا دی چې څنګه د شنو دا نه باندې مخېر دی.
قدر مند دوستانو د مزینی له سیمه او تاسو سره په همدې ځای خدای پاماني کوم تر بلې اونۍ چې همدا مهال به لازم سیمه زمامین سره ستاسو په خدمت کې وسم. تاسو په پاک الله سپارم او رسمو نیک مرغه.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
برم دماز گرکم د دنیا بس حیران